یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه، اختر مو مبارک. صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مو خراغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اختری زوینا کې په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي.
لدینه به بهتر شی به پیدا نکړي، دغه ملوی ترین فرصت ټول کې څه ختم شي بل ملي قوت.
کابل خاریان وایي د اختر په ورځو کې د پټاقیو او نورو اور بلونکو توکو کارونې اندېښمن کړي.
بس زه مسله کړې چې بس ناپامه یو پټاقي ماشومان یې غټانی وای چې په موضوع باندې بد تاثیر کوي.
د کندهار خیاطان وایي ګڼې داسې جوړې ورپاتې دي چې څښتنانې په جنګونو کې وژل شوي.
سیول دغه کاجه راکړه مټول هغه خپل نفر مړه غوښتي وو ول هغه نه رالی ما رفتور وجې نه رالی ول هغه ځکه چې شهید شو.
او حماس نن د اسرائیل په لور په سلګونو توغندي وویشتل. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
سر که دیتو مهم و خبرانو سر تکیم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی در کوچنی اختر پا مناسبت پیغام که پر طالبان و جغ وکر چه اوربندی و غزوی. نن سهر پا کندهار ولد که پا دو جلا پیشو که پا دو جلا چودونو که شوز و ماشومانو پا گدون او کسان مجل سوی. او در امریکا در بحرانیو چار وزارت چین در اویغور مسلمانانو او نورو مذهبی لجکیو پا جنساید یا دلوجنی توران کرد. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندي وغځوي.
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شی به پیدا نه کړي، دغه لوی ترین فرصت ټول کې څه ختم شي بل ملي قوت. د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري. د افغانستان ولس غېږه درته خلاصه کړې ده. سراسر لمنه د جمهوریت او غېږه
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی ویلي چې هغه به تمدید نکړي. د خبرې تر شپه د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. ولسمشر غنی ویل چې جګړه پوځي حل لاره نه لري او بالاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تږي دي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅې وکړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې ټول ګټو تاسیساتو ته له زیان رسولو دي لاس واخلي. هغه خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې ویلي وو په تېرو کلونو کې طالبانو د یو میلیارد ډالرو په ارزښت ټول ګټو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډیری کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې دي. د روژې سږنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه یې د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو وه چې شاوخوا 200 تنو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې هم اورېدای سي. نن سهار په کندهار کې په دوو جلا جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې سوي دي. نوموړي زیاته کړه،
نن سهار 9:30 باندې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو په سیمه کښې پر یوه ټکسي د وسلوال ترهګرو شخص سوي مین چاودنه کړې. دوه ماشومان په شهادت رسېدلي، دوه ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان سوي دي.
ښاغلي بارکسي زیاته کړه چې دوهمه چاودنه یو ساعت وروسته د میوند ولسوالۍ په بازار کې سوي چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي وویشتل او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزې به هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې د رامنځته سوي کړکېچ چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق کلک ملاتړ کړی او له غزې یې توغندیو بریدونه غندلی دي. د سپارښتنې ماڼۍ په وینا بایدن ویلي چې دی هیله من دی چې دغه حالت هر څومره ژر چې کیدای سي ختم سي، خو اسرائیل حق لري چې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل صدر اعظم داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې ګواکې نوموړی د اوربند ته بیړه ولري. نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزې کې به د حماس او نورو سختریزو ډلو د پوځي وړتیاو د کمزوري کولو لپاره اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جنوساید یا ډلوژنې تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی، دغه راز ایران او روسیه په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړوونکي بللې دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د دغه کلنی راپور څخه په استفاده غواړي چې د هغو هیوادونو نمونه په ډاګه کړي او هغوی وشرموي چې نوموړی یې له مذهبي ازادیو ستر کوونکي بولي. ښاغلی بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادۍ نړیوال بشري حق بولي. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه یې ویرات کوهلی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغې جوړې مخکې د 1 کروڑ هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس یې هدف 1.5 کروڑ ته لوړ کړ، څو په خپل هېواد کې د کورونا ځپلو د ژغورنې لپاره وکارول سي. انوشکا او میړه یې د چهارشنبه په ورځ دا اعلان وکړ. دوی د دې کار لپاره له وړاندې کمپاین پیل کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د لوستلو لپاره تاسو ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په لومړۍ ورځ وینا کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې سوله وکړي. هغه ویل چې نور د طالبانو لخوا د جنگ د مختوړلو لپاره ټول پلمې ختمې دي او دا ډله باید د سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. په دې اړه باندې زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداشي به را سره شریکوي. مهرباني.
سولې ته د رسیدو لپاره لرامسته شوی فرصت ګټه اخیستنه، انتخابات، سیاسي حل لاره، د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت غوښتنې منل د کوچني اختر للمانځه وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکی و. ښاغلی غنی افغان ولس ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ وویل چې له بده مرغه لا هم په هیواد کې وینه تویدنه روانه ده. نوموړي د کابل په دشتي برچی کې په سید الشهدا خونځي او د لوګر په مرکز پولي علم کې موټر بم چاودنی، په کونړ کې د قران کریم پر حافظانو برید، په زابل کې د لوی لارې پر مسافرو بمی چاودنه او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړۍ وسلوالو نخطو بیل یاد کړی. خو ښاغلی غنی طالبان مخاطب کړل او ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی، باید ګټه ترې واخیستل شي. نوموړي وویل
بهتر شیبه پیدا نکی داغم لویترین فرصت طول قصه ختم شو. بین المللی قوه وطل لمنه دی جمهوریت او غیگه دی ولس دیره پراخد. محترم طالبان مشرانو، آیا خبریه سنن دیرترین خلق اتاسی پنامه غلاکی، نن اتاسی پنامه قاچاکی، اتاسی پنامه لخلقون باج اخلی.
بحران د وټلو یوازینی حل لار یوه سیاسي هوکړې تر رسیدل دي. داسې هوکړه چې د طالبانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هېد هوکړې او بین الافغاني خبرو اترو لاره ترلاسه شي. په ار کې د کوچنی اختر د لمانځه په مراسمو کې پوهانی ولسمشر حامد کرزی او غنو نورو افغان چارواکو برخه اخیستي وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غشان په خپل اختریزه وینا کې وویل چې د افغان سولې په اړه ملي او سیمه ایزه اجماع رامنځته شوی او اوس نړۍ افغانستان ته د یو غواښ نه بلکې د یو فرصت په توګه ګوري. نوموړي یو اربیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له جمهوریت او د غشان لافان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او هیڅوک نشي کولای چې د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي. ښاغلی غنی وویل چې په پراخه کچه به نړیوالې مرستې له افغانستان سره روانې وي او اوس مهال د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شوی دی. محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملي تاسیساتو ورانېدو ته په اشاره باندې وویل چې د نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو د $1 میلیارد په لګښت بنسټیزو پروژو ته زیان رسولې او لا هم دا چاره روانه ده. خو وسلوالو طالبانو وړاندې ویلي وو چې دوی بنسټیزو پروژو ته زیان نه رسوي او د افغان حکومت دا راپورونه یې رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو مبارکه روژه بیا د افغانانو لپاره خونړۍ وه. نه یوازې دا چې له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو نښتو راپورونه ورکول کېدل، بلکې په لوګر او کابل کې موټر بم حملې هغه څه وي چې سلګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. افغان حکومت د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه ډله باید تلپاتې اوربند وکړي، خو طالبانو له اختر وروسته اوربند رد کړی دی.
فصل جدید از مناسبات بین ما آغاز شد. یقین کامل
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختریزې وینا په مناسبت باندې مو جزئیات واوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم ورشو کابل ته. په کابل کې د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اختر په مناسبت باندې د پټاقیو او داسې نورو اوربلونکو توکو کارونې اندېښمن کړي دي. دوی وایي له ماښامه وروسته د پټاقیو او دې ته ورته د توکو کارولو رواني ستونزو سره مخ کړي. د کابل امنیې قمندانې وایي د داسې توکو کارول ناقانونه دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د اختر په دې شپو ورځو کې د پټاقیو او دې ته د ورته توکو د کارولو هیبتناک غږونه اورېدل کېږي. کابل خاریان د اختر او نورو ځانګړو شپو ورځو کې د پټاقیو، فیشنګونو او دې ته د ورته توکو کارول یوه ستونزه ګڼي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د ماشومانو لخوا د داسې توکو کارولو د دوی ذهني ارامتیا له منځه وړي، خو کورنۍ او پولیسو مخنیوي ته هیڅ اقدام نه دی کړی. سلیم آزادي راډیو ته وویل. سربیره پر پټاقیو، فیشنګونو او نورو اوربلونکو توکیو د شپې لخوا ډزې او د ماشومانو د پلاستیکي تمانچو غږونه کابل ښاریان ځوروي. د دغه ښار بل اوسیدونکی طارق وایي ټولې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو کړنې اداره کړي، سو په راتلونکي کې قهرجن ونه اوسي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي وروستۍ څو اونیو کې د پټاقیو او اوربلونکو توکو ډېر بارونه ضبط او پلورونکي نیولي دي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامر سټینګار کوي چې پولیس به د پټاقیو او دې ته د ورته توکو له کارونکو سره قانوني چلند وکړي.
در این قسمت با فروشنده ها و استفاده کننده های پتاقی
د پتاقی و فشنگون و داس نور و توکیو لکارون که سر بجدی چلند وشی. د کابل پولیس لطول و کرونه و غواری چه دقی موضوع تا جدی پا مکری، زکه چه د خلق و عینی و روانی امنیت مهم دی. پوتور و نحیو که بعد خلق و شکایتون تا رسیدن وشی.
مخکې له دې هم د پټاقیو، فیشنګونو او داسې نورو توکو کارولو کابل ښاریانو ته سرخوږي جوړ کړي او شکایتونه یې کړي دي. کله کله د دغو توکو کارولو ځینې ماشومان ټپیان کړي هم دي. د یادولو ده سره له دې چې د دغو توکو د پلور او پیر او کارولو د مخنیوي ژمنې شوي، خو د خلکو په خبره امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که د اختر په ورځو کې روغتیایي لارښوونې رعایت نه شي، د کرونا وایروس درېمې څپې کړکېچ به رامنځته شي. په ورته وخت کې د هیواد د حج او اوقافو وزارت هم د خلکو څخه غوښتي دي چې د اختر په مناسبت په خپلو جمعتونو کې د اختر لمونځ دی په آزاد فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د امیر خوتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداری ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د حج او اوقافو وزارت سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات ځو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتېږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف بېرته سر یې زموږ څخه ټیټ شي، نو کلی دی هغه لارې زموږ دې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفاتو کې بیا 18% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ-19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندویي کوي. د امیر خوتیا وزارت سرپرست د ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. د افغانستان د امیر خوتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 420 ټیسټونه شوي، 35,545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
حماس نن په سلګونو توغندي د اسرائیل په لور وشتل. په غزې تړانګه کې واکمن حماس ډلې له دوشنبې راهیسې د اسرائیل په لور توغندي ولي او اسرائیلي الوتکو پر دې سیمه درنه بمباري پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښکاره کړه چې دا شخړه به ژر ختمه شي، خو تر دې دمه نه اسرائیل او نه حماس ویلي دي چې روغې جوړې ته چمتو دي. تفصیل په دغه راپور کې.
حماس نن سهار وختي په سلګونو توغندي د تل ابیب په شمول د اسرائیل د نورو سیمو په لور وویشتل او اسرائیل خبرداری ورکړی چې پر غزې به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو غوښتي دي چې په دې سیمه کې چې له څو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ جګړه پیل شوې ده وضعیت ښه کړي. له دوشنبې راهیسې چې دا جګړه پیل شوې ده، د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپله لومړۍ ټلیفوني مکالمه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د توغندیو د برید ننګه وکړه او دا یې د اسرائیل حق وباله چې د ځان دفاع وکړي او پر اسرائیلي د توغندیو بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دې شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او واشنګټن وویل چې ډېر ژر به منځني ختیځ ته یو پلاوی ولی شي چې د کړکېچ د کمېدو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم له فلسطیني مشر محمود عباس سره چې له حماس سره جوړ نه دی او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له اشغال سره مخالف دی خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل زما هیله او تمه دا ده چې دا جګړه به ډېر ژر سړه شي او اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر بایدن ولې دا تمه لري چې دا کړکېچ به ژر ختم شي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو څرګنده کړې ده چې دی دا نیت نه لري چې د اوربان لپاره عجله وکړي. د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته اسرائیلي سرچینو د صدر اعظم نتنیاهو په وینا خبر ورکړ چې د ویلي دي اسرائیل به په غزه کې د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي او دا لا پیل دی. حماس هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښودلې او د دې ډلې سیاسي مشر اسماعیل هنیه ویلي دي له دښمن سره جګړه انجام نه لري. له دوشنبې را پرې خوا چې جګړه پیل شوې ده، په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د 14 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 55 فلسطینیان وژل شوي دي او د اسرائیل روغتیایي چارواکي په اسرائیل کې د 2 تنو د وژلو خبر ورکوي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا له غزې څخه حماس شاوخوا 1.5 زر توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي چې ځینې یې تر تل ابیب پورې رسېدلي دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د حماس ډېر توغندي په هوا کې شنډ کړي دي. د دې په ځواب کې اسرائیل پر غزې په سلګونو هوایي بریدونه کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه کړی
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرام نام دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم نړۍ ارزه کې چې استه د سهار لو د ماخام تر او راځل شي. ورشو کندهار ته د کندهار ولایت یو شمیر خیاطان وایي دوی ته د تیر کال په اوږدو کې په لسګونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت ورول شوي همداسې پاتې دي او څښتنانې د دوی په خبره په جګړو کې وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیر یو کال کې د ملکي خلکو 3600 مړي او ټپیان ورول شوي چې په ماین چاودنو، تیرور، مخامخ جګړو او هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره یو تفصیلي راپور ته.
عبدالمنان د کندهار پارک بازار کې خیاطي کوي. هغه ته د تیر کال په اوږدو کې په لسګونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وربړل شوي همداسې پاتې شوي او څښتنان یې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي.
اوس یو نفر رالی چې ولی هغه کاجه راکړه مشول هغه خپل نفر موږ راغوښتي وو ول هغه نه رالی ما ورته وویل ولې نه رالی ول هغه ځکه چې شیف شو او اوس تا داسې وګوره اکثره جوړې پرچېږي چې د هغو نفران وستادي اختر دي موږ دغه وروسته راغوښتي وو او دوی اوس نه دي راغلي تر اوسه پورې شاید ندرکه شوي نه د کاټ تراکتر استه نه دغه سې یو بل درک استه.
عبدالمنان وایي هر کال تر اختر وروسته لاس تر 15 جوړې دغه ډول فرمایشي جامې ورته پاتېږي چې د مالکینو درکه معلوم نه وي. د عبدالمنان په وینا د کوم جامو څښتنان چې معلوم نسی هغه جامې د هغه کسانو په نوم پر غریب خلکو ویشي.
ډېر وخت سره داسې پیښ راځي چې کاجه مشته په اختر بعد څخه حتمن لاس 15 جوړې دغه صفات سي وروسته بیا یو ورور رواني یا یو پلار رواني کاټ ورخستي حتی ځینې وخت هغه صفات تر کالم واوري نه چې هیڅ کاټ درک نه لري. دا یا موږ خیراتو دغه په نامه سره او یا کدای سي دغه پلار سي موږ هغه تور تسلیم کو یا پرتی ته داسې وګوره هغه چې ډېر جوړې پرچیږي نه.
دا یوازې عبدالمنان خیاط نه دی چې د تاریخوالي په پیښو کې د قربانی سو کسانو جامې ورته پاتې سي بلکې د کندهار په تقریبا هر خیاطي کې د لسکونو داسې کسانو جامې پرتې دي چې جګړې ژوند اخستې او د کالو پر ځای د تن اخیری جامه کفن سوي. اغه ګل د کندهار یو بل خیاطي چې په تیر یو کال کې اویا داسې کسانو د جامو جوړولو فرمایش ورکړي خو د میاشتو تیرېدو وروسته دغه کسانو درک نه دی معلوم سوي. دا غایګل په خبره ورسته د نور خلکو لخوا خبريږي چې دا کسان د تاریخوالي په بیلابېلو پیښو کې وژل شوي.
داسې کالي ډېر پاتې دي چې هغه دوه کاله درې کاله څلور داسې جوړې سته چې 15 کاله کېږي چې پرتې دي. یاره شپېته جوړې اویا جوړې کالي خو پاتې شي کال کې چې هغه کمې پاتې دي زموږ خپل کال شپېته جوړې اویا جوړې کالي پاتې شي اکثره خلک بس دغې چې خبر شو یا پلان کوي چې څه والا او پاتې څه خدای دی موږ څنګه څه پلان کې ځان کې او پلان کې کار کوي نو کالي پاتې کله مسکین راسي هغه ته ورکو خیرات کوي کله یو دوست راسي هغه یو اکثره خلکو د پراتې.
کنداری خیاطان وایي دوی ته پاتې سوي جامې اکثره د هغو امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو دي چې د روان تاوتریخوالي په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي. د کندهار د میرویس روغتون اجل واټ دغه روغتون ته په تیر یو کال کې 3600 مړي او ټپیان وربړل شوي چې په ماین چاودنو، ترور، هوایي بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو بېلابېلو پیښو کې قرباني شوي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول ورولسو کسانو له جملې 1003 کسان مړي او 2640 ټپیان دي.
په دې وکال کې
جنگ هم ډیر سوی دی شدت مندلې دی د دې څخه په دا یو کال کې 2504 یوازې مشته چپیان دي چې مختلف عاملونه دي بمبار دی مین دی او وشتل سوی دی او تقریبا 1003 تنز مج وطنوالو ژوند لاس ور کړی دی چې هغه هم د مین او وشتل او بمبار د لاس
میرویس رختون ته د ورولڅو مور او چپیانو د شمیر یوازې د ملکی خلګو دی په کندهار کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هم تیر کال د جنوبی حوزې په کچه د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د 2145 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه کمیسون صحابي رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د ټول هیواد په سطحه د ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي.
زموږ د موندنو له مخې په دغه کال کې سویل لویدیځې حوزه کې 2145 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له ډلې یې 988 تنه وژل شوي او 1386 تنه ټپیان شوي دي. دغه ارقام د ټول هیواد ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي. که څه هم دغه شمیرې د تیر 2019 کال په نسبت کمه شوې، ولې بدبختانه په وروستیو جګړو کې د مرګ ژوبلې ګراف نور هم لوړ تللی دی. د دې تلفاتو مهم لاملونه شخ کړای شوي مینونه، چاودېدونکي توکي، هدفي وژنې، انتحاري حملې، ځمکني نښتې او هوایي بریدونه وه.
د کندهار اوسېدونکي وایي په روانو جګړو او ناامنیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د ډېرو کورنیو د خوشحالۍ ورځې په ځانګړې توګه اخترونه کمرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د کوچنی اختر په روانو درو ورځو کې اوربند اعلان کړی. خلک وایي د رامنځته سوي اوربند د غځولو لپاره دي هڅې وسي، ځکه که جګړه یوه ورځ درېږي هم نو د ډېرو خلکو ژوند ژغورل کېږي.
ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نوینو، ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نوینو، لائیو سوش پہ داسی لالی لالی خوب نوینم، لایو سوش پی داسی لالی لالی خوب نوینم، هر کمر
له ازادي راډیو مو مفصل راپور واوري. د کندهار د خیاطانو راپور و چې ویلې ګڼې داسې جوړې شوې جامې ورته پاتې دي چې څښتنانې د دوی په خبره په جنګونو کې وژل شوي او هیڅوک د دغو جامو د وړلو لپاره نه دي ورغلي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی مده هلمند ولایت نستا سره دغه پیغام شریکوم. په لومړي قدم کې د ازادي راډیو ټول مشران او ټول کارکوونکو همکاران ته د کوم کې کوشنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوشنی اختر مبارک وي. الهمه یم دا اختر مستقو شرف برخه کې، نو الهمه یم نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلار په څوک کې وشکي ونه وینم. یو دای تل پاتې ورځې په هیله یم. خو جو هیوادوالو، هیلمن یم موږ خصوصا دعاګانې او لاسونه په لب وسو او الله تعالی ته دغه زارۍ وکړو چې داسې ټوله ورځې مو د اوربند ورځې وي، ځکه اوربند خصوصا دا درې ورځې اوربند چې په اختر کې سوی دی دا واقعنه زموږ خصوصا ټول افغانان په شیرې کې یعنې خوشي خپره ده. اختر مو بختور سفر ډېر درنه ستاسو خواخوږي ورور میرویس اخلاقی و سلام په احترام. السلام علیکم ز ټولو هیوادوال افغان ظریف خلکو او زنګلپل خلکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او زما لخوا نه دی د ازادۍ راډیو له لوري دی د افغانستان ګوډ ګوډ ټول بې وزلو غریبو او عجزانو خلکو او هغه زنګلپل خلکو ته د اختر مبارکي ورسیږي او الله جل جلاله دې وکړي چې راتلونکي اخترونه ستاسو په خوشحالۍ او په سوکاله ژوند کې تیر شي. وسلام.
عبدالله کې افغان د کندهار له تمیوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشر صاحب او ټول همکاران ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوګلې اختر کړي. خدای پاک دې دغه کوم وربند چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې ته دایمي کړي دغه وربند. او خدای پاک دې د خیر صلح راولي چې په خوشي او خوشحالۍ باندې هر اختر هر خوشحالي ولمانځو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندي وغځوي. ولسمشر غنی وویل چې جګړه پوځي حل لاره نه لري او بلاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تږي دي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې طالبانو چې د اختر په مناسبت ورځنی اوربند اعلان کړی ویلي چې هغه به تمدید نه کړي. نن سهار په کندهار ولایت کې په دوه جلا چاودنو کې د شوز او ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوی دي او درې نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې شوی دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي ووشتل او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزه به هوایي بریدونه ته دوام ورکوي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې درامست سوي کړکیچ چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه درلودی د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جنوساید یا ډلوژنی تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی دغه لاس ایران او روسیا په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړونکي بللی دي. شغل بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادي نړیوال بشري حق بولي. او د بالیود وتل استوري انوشکا شرما او میړی او ویرات کوهلی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولیدونکو پیسو اندازه لوړ کړی ده. هندي رسنۍ راپور ورکړی چې دغه جوړې مخکې د 1 کروڑ هندي روپیو د راټولیدو ژمنه کړې و خو اوس یې هدف 1 لس کروڑ ته لوړ کړ سو په خپل هیواد کې د کورونا ځپلو د ژغورنې لپاره وکارول سي.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولې. اوس هم په دوی منی مای کې د مخکخه خزو پروګرام خبرو.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای پورې بر سره فاتې شي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا حمله ځان سره مخکخه خزلرمه د میډریمه د بیان د ازادي ورسته او موږ هم په همدې مناسبت باندې لزان سره یو آزاد خبریاله اغلی زرمینه سپیشلی لرو. اغلی سپیشلی موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده خرق لاس ترتوي. اغلی سپیشلی
او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو هم خوي او هغه تاسو د رادیو اوریدونکو دی هم خوي. ډیره مننه چې سمو راټول کړم.
اها لا تاسو نه هم مننه. اغلی سپیشلی په سر کې به راته وایي چې د بیان ازادي په افغانستان کې څنګه ارزوي. اوس مهال په افغانستان کې څومره د بیان ازادي شتون لري؟
زما په نظر په افغانستان کې نسبت نور منطقي هیوادونو لکه دوست هیوادونو په پرتله افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره کشف پورشته او د یعنی افغانستان خلکو ته تر ډیره کشف پورې بیان ازادي ورکړل شوې ده.
اغلی سپیشلی تاسو یو څه ناڅه د بیان د ازادي په برخه کې په افغانستان کې قانی یستي دارته وایس چې څومره په دغه برخه کې خپل ځان خپل آزاد محسوسوي آزاد حس کوي؟
ډیره مننه. ډیره ښه پوښتنه ده او زه د یو افغاني خزي په حیث وایم تر ډیره مونږ ته د حکومت لخوانه د بیان ازادي راکړل شوې ده او مونږ د حکومت لخوانه په دې برخه کې ډیر قانون هغه څه چې مونږ مثلا زیاتره وخت مونږ هغه څه دي چې یعنی مونږ چې غږ نشو پورته کولای هغه د سینما مافیایي کړۍ لخوانه دي یعنی مونږ نشو کولای په ډیر ازادانه توګه خپل نظر شریک کو او د فکر کوم چې تر ډیره به دلیل همدایي چې یعنی مونږ د سینما مافیایي کړۍ نه یا ځین نورو ډلو نه د ډار احساس کو یعنی د ځان د حفظ خاطره مونږ نشو کولای پوره خپل حقیقت چې باید پورته کو هغه د خلکو سره شریک وي یا
د مافیایي کړۍ یادونه مو وکړه د مافیایي کړۍ په خاطر باندې یا د حقوق د ویرې په خاطر باندې څومره د غستاسي په د بیان په ازادي باندې تاثیر کړی دی او تاسو یې لکبله پوره توګه آزاد نه یاستي
مونږ تاسو کوی نو مونږ ټول افغانان شهیدان یو په افغانستان کې متاسفانه مونږ دغه سکړی او لکبله مونږ نشو کولای چې خپل غږ یعنی کفیصدي وخی مونږ 50% تړلی یاستو په دې برخه کې او زمونږ اساسي مشکل او زمونږ لومړی مشکل همدا دی چې مونږ یعنی مونږ ته حکومت دومره په مونږ د بیان ازادۍ په اړوند ټینګار مونږ باندې نه دی کړی مونږ باندې یعنی قیدګیری نه ده کړې فقط زمونږ یعنی مونږ چې نشو کولای هغه د نورو کړیو اړوند دي یعنی د فکر کوم چې افغانستان کې به د زما په شمول ټول افغاني خزي یا هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره غږ پورته کړی دی تر ډیره به دوی وژل شوي هم وي او هغه څوک چې اوس ورته کار کوي دوی به په همدې وخت کې هم وي چې یعنې څنګه کوم چې هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره کار کړی دی هغوی به د هېواد دننه بیا وکړی شي په ښه توګه یعنی په آرامه توګه دی ژوند وکړي.
تاسو ویلې دغه یو اساسي مشکل دی چې تاسو په پوره توګه د بیان ازادي نه لرئ. دا راته وایي چې دغه مشکل د ښځو په وړاندې په کومه کچه باندې ده لکه څنګه چې تاسو یو ښځه یاستئ او د نارینه په پرتله باندې یعنی دغه ستونزه زیاته د ښځو په وړاندې ده که د نارینه په وړاندې په افغاني ټولنه کې؟
افغاني ټولنه کې زما له نظره په بیان ازادي ښځو او سړیو ته مساوي توګه ورکړل شوې ده، ځکه مونږ په ډېری برخو کې لکه خبري الان مونږ وینو چې ښځې د ډېرې سیاسي خپرونې هم مخته وړي دي، د ډېر داسې راپورونه هم جوړ کړي دي چې هغلته زمونږ نارینه خبریالان هم تللي دي، هغلته هغه راپور جوړ کړی یعنی د جنګ په ساحه کې وخت یو چیرته حمله کېږي هغه ساحه کې یا یو چیرته اور لګېدنه کېږي دوی تللي دي، هغلته راپور جوړ کړی دی، هغه راپور په ډېر ښه شکل سره تلویزیون کې یا په بېلابېلو رسنیو کې وړاندې کړی دی. نو مونږ ویلی شو چې بیان ازادي د ښځو او نارینه وو ترمنځ زما په نظر په افغانستان کې به دومره فرق ونه لري.
ډېر مننه. که دا راته ووایاست چې په دې برخه کې خپله له کومو ستونزو سره مخامخ شوي یې؟
زه که تاسو ته ووایم زیاتره وخت خبریالانې هغه څه چې کره وي او هغه څه چې شفاف وي هغه غواړي چې په ډېره ښه توګه رسنیو کې خپره کړي او هغه څه چې یعنی زه فکر کوم چې خبریالان همیشه هغه څه چې صحیح دي ښه دي یعنی منځ کې به زه فکر نه کوم چې کوم سوي چې دوی پټ کړي. او بیا هم خبریالان ته افغاني ټولنه کې که هغه نارینه دي که ښځینه دي دوی ته ستونزې شته، دوی ته خنډونه شته او دوی نشي کولای په هغه توګه چې مثلا یو آزاد خبریال د راپور جوړونه کوي، د خبرونه جوړونه کوي یا یو څه جوړوي، یو سیاسي خبرونه جوړوي چې هغه کې هغه پښتنې چې باید دوی وکړي د هر ډول یعنی کړیو څخه هغه هر څوک وي هغه دوی په ازادانه ډول زه فکر کوم چې نشي کولای. نو زه هم باید ووایم چې تر ډېره مونږ دا حق لرو خو په متاسفانه ځینې ستونزې اوس هم شته، خبریالان ته هم شته چې دوی نشي کولای په ازاده توګه هغه خپل غږ دي.
ډېره مننه. دا راته ووایاست چې اوس مهال د بیان ازادي په کوم حالت کې ده، یعنی د څو کلونو مخکې په پرتله د تقریبا لسو کلو اته کلو نهه کلو په پرتله اوس مهال چې نسبي امنیت ښه نه دی، اوس مهال د بیان ازادي کومې لوري ته روانه ده ستاسې په نظر؟
زه به هم بیا هم هغه خپل لومړنۍ خبرې سره شم. د بیان ازادي مونږ لکه د حکومت له نگاهه ورته وګورو مونږ ته هیڅ ډول یعنی ممانعت نه دی شوی، مونږ نورو هیوادونو همسایه هیوادونو سره پرتله کو پاکستان کې یعنی یو خبريال نشي کولای دومره په ډاډه زړه خبري په خوخ جوړ کړی لکه په افغانستان کې چې دومره کول شي. په تاجکستان مې هواد کیات کو هغه تاسو اصلا د فکر کوم شي دومره رسنۍ ته اصلا دغه وخت نه دی ورکړل شوی چې د بیان ازادي لپاره کار وکړي. تر دې افغانستان کې د فکر کوم چې د بیان ازادي لپاره ډیر وخت بیان ازادي ډیر ا مشهوم ده، یعنی خلک ډیر خطو غوولای شي چې هغه خپل غږ پورته کی او هغه څه چې دی اعتراض لري هغه یعنی یا هغه څه چې حقیقت یې هغه برملاسي اوس مهال د فکر کوم چې د خوا په پرسته ډیر کار ورته شوی دی. ما تر اوسه همیات اکثر شي او دا زموږ هغه لیکوالانو برکت دی، هغه خبریالانو برکت دی، د حق او امام مولویانو برکت دی چې دوی د حق لارې لپاره کار کړی دی، د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی. مونږ زیاتره لیدلی دی چې خبریالان مهم له لاسه ورکړي، لیکوالان مهم له لاسه ورکړي. هم دې ته ورته مونږ ګورو چې مونږ په ډېره پراخه توګه یعنی کوو د خبریالانو د نورو هغه کسانو چې د یعنی لیکوالانو تر څنګ ملا امامانو مونږ ګورو چې زیاتره کسانو چې حق خبره کړې ده هغوی قربان شوي دي. دې لارې نو مونږ پیسې وایو چې دې لارې ته ډېر زیات خاص شوی دی او نسبت پخوا اوس ډېر ښه دی، د بیان ازادي اوس ډېره ښه ده. اوس مهال ځکه چې زه فکر کوم اوس مهال د افغانستان د خلکو ستونزه به بیان ازادي نه وي، هغه به امنیتی ستونزې، هغه به نور هغه کلتور او فرهنګ، هغه بې ځایه فرهنګونه، هغه بې ځایه رسم او رواج افغانستان
خلک او افغانستان خلک. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې اوس مهال ډیره ازادي په افغانستان کې خبريالانی هم نه لري د مافیایي کړیو له وجې، نو عادي خزي خو به هیڅ د بیان ازادي نه لري، هغوی خو به خپل اصلي ستونزې هم نشي بیانولی. نو کدارته وایست چې دا څومره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی شي یا ګرځېدلی دی؟
زه فکر کوم چې تر ډیره د دې لپاره چې یو خزه خپل حق نشي وکړلی، یو خزه د خپل حق لپاره غږ نشي وکړلی. موږ زیاتره قضیې تاسو به حتما ورسره مخ شوي، موږ څېړلی دي چې ښځو ته اصلا هغه ځمکه او جایداد چې د دوی پلرونو باید دوی ته ویشلی وای ښځو ته پکې حق نه ورکول کېږي. او هغه ښځې چې مثلا دوی خویندې خپل ورونو نه دا حق یعنی دا نشي کولی چې دوی غږ پورته کړي او هغوی ته یعنی خپل حق دی هغوی نه وغواړي. یعنی تر ډېره زه فکر کوم چې افغان ښځو ته د بیان د ازادۍ حق هغه ښځې چې په کورونو کې ناستې دي او هغه ښځې چې مثلا ډېر فعالیت نه دی لرلی هغوی ته به د بیان ازادي فکر نه کوم چې دومره ورسول شوي او دومره به هغوی په دې برخه کې کامیاب اوسېدلی. خو تر ډېره زه فکر کوم چې د پخوانه به اوس ځکه ښه شوي چې اوس مهال موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې لکه هر چېرته دوی مثلا د دې ودونو مسله شي لکه یوه نجلۍ چې کله کوشتن کېږي یا د هغوی په اصطلاح کې وایم دعا یې کوي نامزد کېږي، نو لومړی د دې نه پوښتنه کېږي چې آیا دغه کورنۍ ستا خوښه ده که نه. یعنی دغه فکر کوم تر ډېرو کورنیو اوس دغه خبره عامه شوې هم ده او دا ډېر ښه ټکی دی د ښځو لپاره. نو په همدې هیله چې نور هم مخته لاړ شي، زیاتره داسې خبرې شته چې افغان ښځې مثبت خواته هم کش شوي دي، یعنی که کورنۍ نه دي غوښتي ټولنې ته په کتو دوی مخته تللي دي. خو ځینې ستونزې واقعا چې اوس هم شته او ځینې شیانو څخه موږ حتی نه شو کولی په ډېرو حتی یوه ښځه چې معلمه یي، یوه ښځه چې یعنی ښوونکي ډاکټره یا هر یعنی خپل تعلیم هم کړی خو سره د هغې نه هم د دې لپاره چې هغه ورونه یې د دوی د حق یعنی د دوی د حق غوښتلو یعنی د دوی د غږ د جګولو حق دوی ته نه ورسوي دوی چوپ پاتې کېږي.
بله،
نو همدې ته موږ ویلی شو چې شاید تر ډېره دا ستونزې په افغان ښځو ما په نظر کلی چې بیان ازادي په نظر کې ونیول شي ډېره بالي شي، ځکه چې دوی ته به د هر څه واک دوی ته ورکړل شي. هغه واک چې اسلام ښځو ته ورکړی دی، هغه واک چې زمونږ یعنی په پښتني ټولنه کې اوس چې د اسلام عزت نه کوم چې په اسلام کې به د دوه نادر سي چې مېرمن څور څه شي ودی په دې سترګې په څه دی وخت چې بیان ازادي وي نو فکر کوم چې تر ډیره به دوی فزان ته باور پیدا کړي او مخته ولاړ شي.
بله یو اوریدونکو به بیا هم را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم څه دی؟
تهذیب کانیزه خبرې کوم د ننګراره.
اها تهذیب صاحب مهرباني.
او
مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه وه؟
سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال
شي؟ سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟ ډېره زیاته مننه کوم، ښه وخت ولري. اغلی سپیشلی خور ډېره په زړه پورې پوښتنه یې وکړله او دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی له خبریالانو سره ډېره زیاته مینه لري. نو که ورته ووایي چې د یوه خبریال اول اصول چې دي د خبریالۍ او یو خبریال باید څه په پام کې ونیسي په سر کې چې غواړي خبریال شي؟
ګورو مجازي دنیا کې ټول خلک خبريال دي. دفتر کوم چې هر څوک د خپل مسله کاروان څه کار وکړي د بډې راشه شي او د دې پوښتنه ده چې یو څوک څنګه کولای شي خبريال. خبريالي فقط د نه دي چې ته لاړ شي و رسنې کې مثلا کار وکړي سیدا یا مثلا ته ژورنالیزم پنځه ولولې. خبريالي ته هم دا شي چې یو حق حقیقت نه خبريږي او هغه بر ملاقوي د یو خبريالي ته څه کولای شي مثلا تاسو ډېر ښه یو څه ولیکي چې لیکلي باندې باندې هم څه خبرول شي او خلکو وګونو ته رسول شي دا خپل هم خبريالي ده. په ټول خه ته څنګه دا ورته ویلی شو چې وخت چې یو انسان غواړي چې خبريال شي باید هغه څه چې حقیقت شي هغه څه چې یعنی د نورو د سترګو نه پټ وي هغه بر ملاقوي هغه خبريال دی.
ډېر زیاته مننه کوم. زموږ نورې پوښتنې پاتې شولې. تاسو خپل پیغام راته ووایاست د بیان د ازادۍ په اړه باندې په لاندو کې.
لومړی خو تاسو نه ډېر زیاته مننه او خبرونه مو وقتا چې عالی ده. نو زه به د وروستي پیغام په هیڅ ډول وایم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې بیان ازادي نور هم محکم شي او تر څو چې ښځو ته هم د بیان ازادي ورکړي او تر څو لوخه ته زمونږه اساسي ټکی هم دا دی چې ښځو ته بیان ازادي ورکړي شي. یعنی ښځې وکولای شي خپل ځل غږ هر چیرته جس کې او هغه څه چې دوی حق دی هغه څه چې دوی حقوق دی هغه ترلاسه کړي. او
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې را سره یو بل میلمنه ده چې مروه اڅکزی نومیږي. مروه اڅکزی د کورنۍ په چارو کې د یونیسف د عامه پوهاوي مسوله ده او نوري خبرې به د خپل تاسو ته وکړي. اغلی اڅکزی زما هغه غوړی.
بلې اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انا مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په خپل ټول او ریډر کوته چې دا له لحظه ما واز اوري او خصوصا تاسو انکارانو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم. خبرونه ته ښه راغلی او مهرباني وکړه د ځان په اړه یو څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مروه اڅکزی د هلمند ولایت لشکرګان خبرې کوم چې د یو د مدني په حاله میم او د زیمند یونیسف یو کارکونکی یم. ویاړم په خپل وظیفه باندې بس همدومره مې دا مې مصروفیت په هلمند ولایت کې خصوصا د ښځو د فارا په هلمند کې قسم د کور وصل او دا ناشونی دي. خو بیا هم دا د افغانانو د ښځو جرأت او همت چې بیا خپل د کور وځي یا د زده کړو لپاره د وظیفې لپاره.
بله ډېر ښه. اغلی اڅکزی په سر کې راته ووایاست د خپلې دندې په اړه باندې چې که څه هم یو څه یادونه مو وکړله خو بیا هم د خپلې دندې په اړه نور زیات معلومات اوریدونکو ته که ورکړئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کار کوئ د دغه کار په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ.
ولې نه خور موږ چې په هلمند ولایت کې موږ خصوصا موږ د افغانستان ډېرې ښځې بې تعلیم او بې زده کړې پاتې دي نه بیا په کورو باندې ناستې دي. موږ هم د دې کورو ته ورځو د عامه پوهاوي د پاره هغه په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوی وکړو. ځینې ښځې د حولات په روزنه کې سمه تجربه نه لري
خپل اولاد ته په صحیح ډول فکر نشي کولای چې د دې روزنه څنګه وکړم. یو اولاد یې نړۍ ته راوړي، د هغه د موسیقیتو څخه نه خبره دي، د یو کوچني په ارزښت سم نه پوهېږي. یعنې د هغه د خوړه موږ د هغو کورو ته ورتو د هغه نه پوهوي، دپاره موږ د کوچني په برخه کښې هغو ته هغه پوهاوی ورکوو چې څوک څنګه کولای شي خپل اولاد ته پاملرنه وکړي، د اولاد روزنه وکړي. دا خبره ده چې وایي د یوه کوچني روزنه در یوه شهر هم زیاته ده، خو اکثره ښځې په دې نه پوهېږي. او بل د عملداره ښځې چې کوچنۍ ولري، هغه ډېرې کم واکي کمزوري، هغه دلته ځان ته پاملرنه نه کوي چې په دې وخت کښې زموږ وینه کمېږي، موږ څه اړتیا لرو، کم خوراکونه باید وکړو، کم ونه کړو. په دې برخه کښې موږ د ښځو د هم عمل په د دورې په برخه کښې هم دوی ته همه پوهاوی ورکوو چې دوی باید څه څه وکړي په دغه موده کښې. او بل د کور د پاکوالي په اړه، که څه هم زموږ افغانستان خو ټوله غریب ولس دي، په دې کښې که څه موږ خانان اوسو که څه مسکینان اوسو، دا مهمه نه ده چې هر کور باید تعمیر ولري، دا هر کور باید پیسې او هر څه شهرت ولري. دا د انسان خپل په لاس کښې دي. موږ کوم کورو ته ورځو، موږ هغو ښځو ته دا قنت ورکوو که څه هم ستا کور د غریبۍ دي، خو بیا هم پاکي د ایمان یو پوش دی. باید موږ خپل سورتونه او خپل کورونه پاک وساتو تر څو پورې یا ایمان ملا مکمل شي. لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې وایي تعقیم د ایمان یو پوش دی. دا په دې معنی نه ده چې ټوله به ښه ټوله د ژوند وسایل ورته مقرره یا به ورته برابر وي. په هر برخه کښې په هر حالت کښې پاکي کېدلی شي. نو موږ په دې برخه کښې د ښځو ته همه پوهاوی ورکوو، او خو دې تر څنګ هم د سولې په باره کښې هم موږ د دوی سره خبرې کړو چې څنګه کولی شي په افغانستان کښې سوله راشي. خو د سولې ارمانجن دي موږ هر کور ته ورسو، چې موږ ته دونده لیواله دي چې موږ ورسو. په دغه هم د دوی زړه ښه دی چې یو څوک خو راغی زموږ د زړه راز یې واخېست، د زړه خبره خو یې واورېدله.
ما همدغه پوښتنه له تاسې نه کوله چې تاسې څومره د دوی له هرکلي سره مخامخ کېږئ، دا ستاسې هرکلی دوی کوي که یې نه کوي؟ تاسې خپله دا خبره وکړله په هغه ساعت کښې چې دوی ستاسې هرکلی کوي، تاسې خپله څه حس لرئ؟
د دوی د هرکلي څخه موږ ډېره خوشحالي که څو ستانه موږ د یو لور په حیث چې هغه داسې مشران ښځې دي چې هغه په خوله کښې یو غاښ نه لري، هغه زموږ د اناګانو همزور دي، هغه زموږ د منډو همزور دي. هغه بیا هم دې ته لیوالی چې ته ودرېژا لور مې راشي چې موږ مور ورته وایي چې زه ستا لور یم، ته زما مور یې، چې بیا هم په دې وخت کښې چې موږ زموږ د ورتګ وخت دي، که موږ یوه په اوسه کښې د دوی کور ته یوه ورځ ور نه شو، د دوی سره کښېنو نو خبرې ونه کړو، چې په دوه موسه کښې ورشو دوی راسه خفه یې وي، موږ درسه خفه یې چې په را روانه اوسه کښې زموږ د کور نوبت وو، یا ولې د پلانکې سره ولاړ شو، موږ کور ته راغلس. لیوالتیا یې ډېره ده، ډېر هرکری راته وایي.
بله، او څنګه هر کور ته تاسې جلا جلا ورځئ؟
هر کور ته موږ جلا جلا ورځو، او داسې که بیا موږ یوه کور ته ټولې سره راغونډې کړو، په یو کور کښې غونډه ونیسو، مخورې ښځې راشي، هلته مشران ښځې راشي، د هر کور څخه مشران ښځې راشي چې هغو ته موږ همه پوهاوی ورکړو، د هر څه یو بخش په بڼه موږ هغه دوی ته معلومات ورکړو، خبرې ورته وکړو. بیا موږ هغو ته وایو چې ته ولاړه شې، د نورو سره ووینې، بیا یعنې دا معلومات نورو ته هم در سره ورکړه، خپل د کورنۍ پاتو کسانو ته هم باید دا خبرې وکړې، دا معلومات ورسره شریکې. اکثره وخت موږ کوشش کوو چې دوی ته دا زور ور نه کړو چې دوی به هر څوک راځي زموږ دپاره کښېنې، باید موږ ورشو دوی دپاره چې دوی ته زور ورنه وسي.
په ورځ کښې څو کورونو ته په معمول ډول تاسې رسېدګي کولی شئ، څو کورونو ته ورځئ؟
ښه د وسه پورې خبره ده، تقریبا داسې وخت راغلی چې د ورځې شلو کورو ته هم ځو، پېنځه ویشت کورو ته هم ځو، داسې تر اقل در شپېته کوره پورې موږ ځو.
او په هفته کښې په یوه اونۍ کښې څو ورځې ګرځئ؟ ټوله اونۍ ګرځئ که نه د هفتې داسې خاصې ورځې دي؟
نه نه نه، موږ ټوله اوسه ګرځو. موږ داسې کومه تفریح رخصتي، یو خو هغه دي چې عمومي رخصتي ده، په هغه ورځ د رخصتي په ورځ که موږ ونه وځو موږ ساحې ته ولاړ نه شو، نور هر وخت موږ ځو، موږ د کورو ته ورځو د پوهاوي دپاره.
څنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې چې کله تاسې ځئ په کورونو باندې ګرځئ، دلته خو به تاسې کوم تهدید ستاسې مانې کېږي نه، یا ستاسې په وړاندې خو به تهدید نه وي؟
ولې نه، ستاسې د ډېرو ناخوالو سره موږ مخ شوي یو، داسې ډېر موږ تهدید شوي یو، حتی در داسې وخت راغلی ده چې زموږ خپل همکاران دي، چې یعنې موږ یو ټیم چې نور همکاران یم، نورو ساحو ته ځي، نور همکاران یم، نورو ساحو ته ځي، تر ډېره حده تهدیدونه ډېر دي. په ولس ټوله په یوه رقم نه شي کېدلی، که دا بیا هم یو نجلۍ د یو چا کور ته ورځي، د خپل یوه خپل د کور وتل یو، بیا د یو بل چا کور ته ورځي د پوهاوي دپاره، تهدیدونه ډېر دي. بیا څوک تان په هلمند کښې، هلمند بیا هغه هلمند دی چې بیخی ناری نپش که بی امن دی او دلتا که یم خورد خور و دیتا خو بیخی در فاتی خبره ده.
آها تاسی چکلا ده آم خلق کورونو تا ورزی تاسی ویلی چه ده خزینه و برخورد دیر خده ده دی پکور که چکلا ناری نوی ده ناری نو برخورد سنگه ده
چه ده اگه شکر مش ده اسلامی و سوک شکر ار سوک پل مور و خور پیجنی مش تکل درازه و سر تکو مش اجازه خود سپورت داخلی شکر و دن پا دیر شراغلاس پیر راتا ویلی دی خپل ده خوش زیر راتا آمده کلی چه سپورت ده ده خوند و سر خبوری وکی ده سشت پارا راتا ویلی زکی وکی قدر وکی پا دیر بخشتی ورت ویلی دی خدا مزمش په افغانستان کې بز سوسن مش په هلمند کې موږ تایید دیږو هغه دا نظام او د نظام بخښ شو د طالب بخښ دي چې موږ د طالبانو د خواسته تایید دیږو تاسو شیدیاس ولې د کوروازي موږ په دې خاطر ډیر ویریږو ډیر ویریږو اته چې موږ پرام کارانو په داسې وخت راغلي چې په مترم ولتیږي پورته کیږي هم څه شته ولتیږي هم یعنی د دغه لحاظ سره موږ ویریږو او زموږ افغانستان خلک دی ولاک که نظام هم سره شکوالی سو نظام اوس تر طالب خراب دی طالب در نظام خراب دی په دغه بحث کې موږ ویریږو خصوصا موږ کورو ته ورته د کورو د خلکو سره موږ دونه نه ویریږو دونه نه تایید کیږو لکه د باندې د خلکو سره موږ تایید کیږو
کاری ساحه مو څومره ده د ولسوالۍ په کچه باندې ده یعنی تاسو یو مشخصه ولسوالۍ د په همغی کې ګرځئ کنه د ولایت په کچه باندې هم تاسو ګرځئ
نه نه موږ د ولایت په کچه ګرځو موږ د دننه په شهر کې ګرځو ولسوالۍ ته نو څو کله ځکه چې په لحال خو ټول هلمند ته کوټ کړی دي چې هغه طالبانو په لاس کې دي چې تقریبا یوازې دا شهر دی پاتې دي چې موږ تقریبا په دغه شهر کې کار کوو د ناستاخو څه چې هغه نظامیان خپل خلک خپله دي هغه ته شهر ته راغلي دي موږ په شهر کې هم داسې ناراحت یو ډیریږو اوس هم چې شهر به نن شوا به سکوت کوي سبا به سکوت کوي یعنې زموږ خپل شهر د سکوت په حالت کې دي نو موږ روسوالیو ته بیا څنګه خوندي ولاړ په شهر کې خوندي وژل کېږي مندې وژل کېږي ورونه وژل کېږي نو بیا موږ سره ساحو ته څنګه وو سره روسوالیو ته به څنګه ولاړ هغه خو بیخي خطره ده
اها رب شو ستاسي د معلوماتو په اړه باندې به واورو چې تاسو ته څوک ټریننګونه درکوي ترڅو تاسو هغه ټریننګونه یا هغه پوهاوی خزو ته په کورونو کې ورورسوي
دا شپ پښته نه خور کیرو فراسو ساده خبره وو د پښتني و جواب ته موږ ولې ټریننګونه موږ اخلو موږ په دې برابر کې ټریننګونه اخلو بیا تر کې د الحمدلله موږ ذکر کړی دی موږ د کور د چارو په د کور د چارو او د انسان د ژوند په اړه د انسان د صحت په اړه په دې چې دوله سکاره څوک زده کړی وکړي او بیا موږ په پاتونو کې تاته مرمیږي چې موږ د ډاکټرۍ په بخښ کې زده کړی کوو کدا موږ خصوصا په د صحت په بخښ کې د ډاکټرۍ زده کړی کوو یا د موږ چې پوز دی وایو یا نرسینګ وایو یا کابلګي وایو دا ټول د صحت په اړه کې دي موږ ته ټول هم دا تشریح کیږي موږ ته دا ښودل کیږي چې یو مور پر کوچني باندې کم شي ته ضرورت لري کم د رنځ لامل ګرځي د کم یو څه خدا کړیږي د کم یو څه خدا ستړیا وي ترلاسه کی او یو کوچنی څنګه کولای شي چې موږ هغه وروزو دا ټول خو موږ ته کتل نه نوم راول کیږي ته تر نن کوڅه خزيات موږ خپل د مغزو څخه پوهیږو موږ چې کوڅه دار یو دي زده کړو کړی دی یعنی په دې بحث کې موږ تاسو نه وایو دا خپل په هوای دي چې موږ د تاسو کړی دی
bale څنګه مو تب انتخاب کړ او اوس څنګه ځان پکې بریالي حس کوي یا ځان پکې حوصله مند حس کوي فکر کوي چې و بکولای شي له دا ټول ستونزو نامونه یو سره سره به تب پنځه اخلاص کوي او بیا به خلکو ته د خدمت جوګه شي
زه په سل په سل په ځان باوري یم او ویاړم هم چې زما څخه یو تکړه ډاکټره جوړه شي د یو عزتناک خور په ایس د یو عزتناک لور په ایس خور په ټولنه کې خبر خلکو ته خدمت وکړم خپل مندو ته خبر خوندو ته چې هغه موږ ته ضرورت لري چې هغه بې سواده دي هغه ګونه په ذکر نه دي کړی زه په دې ویاړم چې زه ذکر وکړم بیا هغه ته د یو خدمت برخه وګرځم هغه ته یو خدمت وکړم خو دا نامونی د خورې چې نن پانتون خلاص دي سبا پانتون تړلی دي زموږ د محصلینو پر مخه په یمن کې څنګه روان دي موږ خپل ذکر ته په شزر نه سوکلالې کوم بیا هم ډیر خپل ځاب خوندې کوم موږ ډیر د ټولنې د لپاره هر څه د خدمت فکرونه وکړو یعنی زموږ د هر څه هڅه وکړو شش په صفر کې ضرب
اها تاسو ویلی چې تاسو په اونۍ کې غونډې ورځي د دغه د زکونکو یا همغه کسانو چې تاسو د پام وړ د حقوق کورونو باندې ګرځي او هغوی ته د ژوند چاري ورز دکوي درته وایي چې کلا دویم ځل تاسو د دوی کور ته ورځي تاسو خبرو په دوی باندې تغییر کړی وي د دوی په د ژوند په چارو کې بدلون راغلی وي کنه
ولې نه دی راغلی در به هدا راغلی دی خو زه په دې خوشحاله یم چې یو مشر مور دی، یو کشر خبره مني. دا زموږ انسانیت دی چې زه د دې کور ته ورسم چې زه یو مشر شي چې ته څه ووایم. زه چې په را روانه دوره کې، یعنې په را روانه اونۍ کې، زه د دې کور ته ورسم، مکمل مې هغه څه تغییر کړی چې موږ د دې لپاره یو څه ویلي دي. په هر بخش کې دې هم داسې کړي دي چې موږ کومه پوهاوی ورکړی دي، تر ډېره حده زموږ خود ته بیا لا ژوند ورکړي، هغه یې راسره منلي دي، خپل ژوند ته تغییر ورکړی دي. حتی د داسې وختونه راغلي دي چې موږ په دې برابر کې هم ښځو ته پوهاوی ورکړی دي. خاوند د میرمنې د مادین جنګونه روان دي چې موږ ته چې دا خو په ډېر ستړیا حالت کې دي، نارینه دی کله طبیعت خراب، کله طبیعت سم خوري، په څه حوصله ورسره وکړي، که دوه ورځې دی خوشکې درته وکړي، که یې وزغمې در یمه ورځ دی خپله سمېږي. حتی د دې دروازین تاوتریخوالی لکم څه وایي، ډېره خوشحاله یم، ډېره ویاړم چې په دې چې زه دا بدلونونه وینم چې موږ د دې کور ته ورځو، ما پوهاوی ورکوو چې د دوی په کور کې کومه ستونزه وي، یعنې دوی د حل لاره نشي ورته پیدا کړی، په هغه برابر چې موږ څه معلومات ورته ورکړو.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
جوان
تریکا پولیس
وژل شوی دی، آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې د بشی تذکره واخلي،
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1200 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.